په سیمه کې د آغا صاحب په نوم مشهور دی، لیک لوست هم کولی نشي. خو یوازې دی نه دی، بلکې د ده په څیر په سلګونو تعویز لیکونکي شته چې هره ورځ ځوانان ورځي او باور پرې کوي چې د دوی په تعویزونو او دمونو به یې ستونزې حل شي. د دې موضوع په اړه مو د ټولنیزو شبکو کارونکي هم پوښتلي، د دوی ځینې نظرونه مسکا هوتک راوروي.
شفیع الله فاروقی لیکي، تعویزګر له خلکو سره چلونه کوي او پیسې ترې وهي. اول خو دا خبره ضرور درته کوي چې په تا چا کوړي کړي، بیا نو غیبیل شروع کړي. د معدې مرض لپاره شیدې، د اعصابو لپاره ګبین، بادام، پسته او نور شیان دموي چې بېله دمه هم همدې ناروغیو ته ښه دي. دا کارونه زیاتره هغه خلک کوي چې خپله به یې لمونځ او دس هم نه ویزده. زاهد سمدزی وایي، زموږ دوخه یو تعویزګر و. یو ځوان ورته وویل چې د پلانی په لور تعویز راته وکړه. تعویزګر ورته وویل نو په اړه یې معلومات راکړه. دی چې صفت ورته کړی و، څو ورځې وروسته یې خپل زوی ته هغه نجلۍ غوښتې وه. نصیر احمد شهاب لیکي، د کابل ولایت یوه سیمه ده، هلته چې تعویزګر ته ورشي نو درته وایي چې د څو روپیو والا تعویز درته وکړم. محمد نبی همت لیکي، زموږ کلیوال دی، الف او بی نه دی زده، خو خلکو ته تعویزونه کوي. یا خدا چې تر څلوېښت زرو کمې روپۍ نه غواړي، بل دا شیان غواړي چې یوازې ده ته معلوم وي، لکه د لیوه غاښ، د هوسۍ پوستکی. بیا یې دوکان هم درښیي چې ورشه په پلاني ځای کې پیدا کیږي. تجارت یې ښه روان دی.
دا کونړ اوسیدونکی میرسلام مجاور تعویز لیکل د ډیرو تعویزګرو لپاره یو تجارت بولی، او په دې باور دی چې دغه خلک په ډیرو مواردو کې د دې پر ځای چې د خلکو ژوند ښه کړي خرابوي.
تجارت دی، بزنس دی، همدا هغه د روزۍ ګټلو یوه لار ده. هغه په دې نه دی ستا کار کیږي، کله د لیدلې د چا سره په اشر کې مرسته کړې ده همدغه سړي. موږ او تاسو ګورو دا د فرخندې مسله داسې، نور ډېر ډېر داسې مثالونه شته دی چې د خلکو د بربادۍ لامل شوي دي، نه د خلکو ته د ښه ژوند.
تعویزګر ځوانانو ته په کاغذونو کې څاښتونه لیکي، او یا هم د خوردې په نوم خاوره او داسې ډېر نور شیان ورته دموي چې خوړل یې ښه نه وي. خو دا چې د دغو شیانو خوړل کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کوي، له ډاکټر محیب الله زغم څخه یې اورو.
یو خو دغه کاغذونه پخپله ناپاک وي، په صحیح لحاظ دا امکان لري چې میکروبونه د انسان بدن ته ورننه باسي. بله دا چې د کاغذ سلولوز لري چې د انسان معده نشي هضمولی، نو هغه ممکن چې د معدې تکلیف، د کولمو تکلیف ورته پیدا کړي. بله دا چې هغه رنګ، د قلم رنګ چې دغه سختونه ورباندې لیکل کیږي، دا پخپله کیمیاوي توکي دي او زهري دي. دا مزر دی، دینه باید ډډه وشي. په خاوره کې رقم رقم میکروبونه وي، مثلا دا د نری رنگ زیاده توبرکلوز میکروبونه، غیر له دې ډیر نور میکروبونه دي چې په خاوره کې موجود وي او د خوراک په صورت کې انسان ته ډیر تاوانونه پیښولی شي.
تعویز لیکونکي ډیر کله ورغلو ځوانانو ته وایي چې تعویزونه پرې شوي. په ځینو مواردو کې خو کسان هم ورته ښیي چې دې سړي یا ښځې کوډي درباندې کړي چې د هغوی په وړاندې بدبینه کوي او په زړه کې نفرت ورته پیدا کوي. دا چې د تعویزګرو کړنې نورې کومې رواني ستونزې یوه ځوان ته رامنځته کوي، د رواني او عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر عارف عرفان څخه یې اورو.
کسانی که به ایتو افراد میرن و اونا هم
هغه کسان چې داسې خلکو ته ورځي او هغوی هم له خپلو پوچو خیالونو او اوهامو دوی ته خیالي کیسې جوړوي او قناعت ورکوي، دا خپله رواني ناروغیو ته لاره هواروي. دغسې ځوانان بیا په ژور خفګان اخته کیږي، ځکه دوی د تفکر او عمل قوت له لاسه ورکوي او هغه انرژي چې دوی فعالیت کولو ته هڅوي له رکود سره یې مخ کوي.
اوره به طرف رکود میبره.
آیا په اسلام کې د تعویز د کولو جواز شته؟ کشته څه ډول؟ او دا خده چې د ستونزو د حل لپاره تعویزونه او دمونه وشي که خپله څه کول پکار دي؟ په همدې اړه همایون هیواد له دینی عالم مولوی محمد عیسی صمیم سره مرکه کړي، او په پیل کې د تعویزونو د دینی جواز په اړه پوښتلي.
په اصل کې دم او تعویز، په غاړه کې د تعویز اچول، دا په فقه حنفي کې جواز لري. البته دا جواز په دې معنا سره ده چې دوی به ټول د قرآن د آیاتونو نه استفاده کوي، او هر هغه شی چې مخالف د قرآن له آیاتونو په تعویز کې ولیکل سي او بیا هغه خلک لغنه استفاده کوي، دا حرام و ناروا دي. اگر چه بعضی خلق د تعویز مخالف دي او استدلال کوي حدیثونه وړاندې کوي چې بعضی حدیثونه راغلي دي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دم او تعویز کوي د توکل نه خلاص دي. خو موږ هغه دم او تعویز کوي چې هغه د قران او حدیثو مخالف تعویز وي، هغه واقعا چې ناروام دي او باید د تجارت بڼم غوړه نه کی.
د تعویز کولو لامل ځینې پیښې هم شوې دي، موږ د فرخوندې مثال ورکولای شو او دغه ډېرې نورې پیښې چې تعویزګرو تنجونی ورزي یا ځوانان ورزي یا پیسې ترېش کوي یا مثال نور ناوړه کارونه کوي کنه چې د ځوانانو ژوند تباه کوي.
یو علما دي، علما چې کله وي هغه ته چې خلک ورزي نو صرف یا دموي یا تعویز ورته کوي، هغه تعویز چې له قرآن او حدیث سره برابر وي او دغسې دوی تجارتي بڼه ورکړې ده او ناست دي، د ځوانانو د نجونو عمر خرابوي، د هغو لپاره یو فتنه ده، فساد ده د هغو لپاره. نو دکې باید دولت ډېر کوشش وکړي چې حج اوقاف او همدارنګه نور کوم زیرفته هغه چې دي ادارې سره چې تر هغو پورې ارتباط لري دوی باید دا کار جدي منع کړي او د دې خلکو پسیسي او دوکانونه ورته بند کړي، ځکه چې قانون دوی ته اجازه نه ورکوي. حکومت ډېر ورته جدي وي او دا خلک باید بند کړي، ځکه د خلکو په ژوند باندې لوبې کول یا خلک د حلاکت سره مواجه کول یا د خلکو ژوند خرابول دا په دین د اسلام کې نسته، ضرر رسول په دین د اسلام کې نسته او مسلمان ته څوک ورسوي. نو دوی خو صراحتن ضرر خلکو ته رسوي او بیا په تعویز او په دم کې دا شرط نه رسې، خامخا به یو سړی 15,000 یا 10,000 داسې ریټونه نه لري لکه دوی چې کوم ریټونه ورته ایښي دي. او ځوانان چې دي، ځوانان باید ډېر متوجه اوسېږي، هغه دوی باید همیشه فکر وي چې یاره دغه ناروا خلک دي، ځکه ډېرو جو کې داسې پیک شوي یو سړی ښځه لري او ځوان ورغلی دی ورته وایي چې زه ښځه کوم، نو دی بیا ورته وایي چې ته ښځه نه لري. نو له دې دروغ معلومېږي، له لرې نه چې کله دروغ معلومېږي نو بیا ولې سړی دروزغان ته رجوع ورکوي، ولې سړی یو ساحر ته ورځي، ولې سړی خپلې پیسې بې ځایه مصرفوي. خو دا یو عادت یو فرهنګ سوی په خلکو کې چې یاره پلاني ملا ته زه ورغلی وم تعویز ډېر ښه کار وکړ، نو بس نور خلک هم ور تشویقوي ورته راولي. حالانکه چې دا خپله هر سړی باید متوجه سي، یاره د دین له لحاظه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ممانعت کړی دی چې تاسو داسې خلکو ته مه ورځئ چې هغه سحر کوي، جادو کوي، یا په منځ میړو د ښځې کې جدایي راولي، یا د خلکو ژوند خرابوي، یا د خلکو په کورنۍ چارو کې مداخله کوي د تعویزو په ذریعه باندې. د داسې خلکو نه ځان ساتل ضروري دی، لازمي دی چې باید ځان ترې وساتي.
دا خدای چې وسړی لاړ شي تعویز وکي او په دې عقیده وسی چې غنی دا تعویز به زما کار وکي، کدا خدای چې یو ځوان خپل هڅه وکړي او هغه څه چې غواړي هغه لاسته راوړي.
ضرور خدای دا چې باید همیشه سړی سعی وکي، کوشش وکي، نو امیدکی دی ګیدنه یو سړی او د مو تعویز شه دا هم سره منافی نه ده، لکه ډیره توجه به دې ته نه کوي سیاره خو بس تعویز میکړی کرا کور کې سملی په واړه چې زبس کار خپل پیدا کیږي ماته کور ته راځي، کار بلکې په سعی کوشش باندې راځي لاسته، هغه په دې شیانو باندې نشي راتللی یو سړی لاسته چې یا بخت خلاص کی او بخت یې تړلی ده او یا د بخت خلاصو م دا خبرې ټولې غلطې دي. دا په دین کې نه دی بخت خلاصېدوسته او د بخت چې انشاء الله نه یې خلاص کړی هغه نو په تعویز په ذریعه باندې نه خلاصېږي. او ځوانان دم دې ته نه اړی چې یاره په هر ځای کې تعویز نو د دوی لپاره به مفید واقع کیږي، نه سعی کوشش هم خپل باید وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګې د خبرونه هم په ختمې دوده، تر بلې خبرونه ښه ژوند ولرئ. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په کاناډا کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دغه هیواد ته تللي ډیری افغان ډیپلوماټان بیرته خپل هیواد ته نه دي ستانه شوي او په هغه هیواد کې سیاسي پناه اخیستې ده. په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کډوخیل ویلي چې له 2002 میلادي کال راهیسې یوازې د څلورو سفیرانو په ګډون 9 ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ستانه شوي او له 16 ډیر نور بیا له خپلو کورنیو سره په هغه هیواد کې پاتې دي. له اغلی کډوخیل سره د دې او د دې ترڅنګ د یو شمیر نور مسایلو پاړه د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې غږیدلیو. هله د ترپایه مملتیا وکړي
ډیره زیاته مننه کړو خل صاحب چې وخت مراکه ک پایلې لدینه کوچه لکومه وخت چې تاسو په کاناډا کې د افغانستان سفیر یاستئ په دې دومره موده کې د افغانستان او د کاناډا د اړیکو د خکېدو په برخه کې د لا پرختیا په برخه کې کومه حالت لیکړی دي؟
مننه. د افغانستان او کاناډا رابط کلم خراب شوی هم نه و، رابط موجود و. امالمدار تقریبا دو کاله موږ سرپرست د سفارت درلود، سفیر مو نه درلود. امالمدار چې سفیر نه اړیکه لږ زره ډېره بغه نه وي، تماسونه کمتره وي. اما خوشبختانه د کاناډا دولت د افغانستان د خلکو او د دولت کاملا حمایت کوي. د رابط مثلا تماسونه اوس بیشتره دي، مسایل سره مطرح کېږي، تحولات چې په افغانستان کې راځي، د مثبتو ګامونه یا پروژې یا کارونه چې په مملکت کې کېږي، همدارنګه بار بار ملاقاتونه که په رسمي ملاقات کې وي یا په آشوي مجالسو کې چې کوم ملاقات چې د کاناډا او لوړ پوړو سره کېږي، همیشه په دې موضوع باندې خبرې کوو چې افغانستان حکومت واقعا د کاناډا مالی او سیاسي حمایت جدا ضرورت لري، او خوشبختانه دغه تعهد فعلا موجود دی او دا رابطه ژوندۍ پاتې ده.
خو په داسې حال کې تاسو د کاناډا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا خبره کوي چې او د خپلو لاسته راوړنو چې پروسې کې د سراپورونو خبره شول چې په اصلا په کاناډا کې د افغانستان په اړه چې کوم مسایل مطرح کیږي تاسو په جریان کې نه چول کیږي د کاناډایي چارواکو لخوا، یا تاسو ته وخت نه درکول کیږي هلته دغه مسایل څومره رښتیا دي؟
دا خو متاسفانه چې یو تعداد کسان یوازې چې خپلې انرژي په مثبت کارونو باندې مصرفه کوي او تعداد مشخص تارګت کوي یا دوی هدف یې د غوی زپل د غوی پسله بدنامول په خاطر باندې په داسې اشخاص په حال باندې تاسف کوم. دوی باید هغه ژورنالیستیکي اخلاق په جدا مراعت کړي، غیر دغه نه که دوی ډېر سیاست علاقه مند وي نو بیا کېدای شي بیا سیاسي جګړه ته راوځي، او هغه یوه رسانه چې دوی په اختیار کې ده هغه باید اشخاصو ضعیفه کولو په خاطر باندې ونه کاروي. زه فکر کوم چې دا به یې درست کار نه وي، او د دې په اړه شخصي هغه څه ورته شخصي دښمنۍ لپاره تاسف کوم چې زه خو دوی سره هیڅ نوه مشکل هم نه لرم، قواره هم نه پیژنم، په نوم هم نه پیژنم، او خپل ځانم په دې کار باندې نه غواړم چې وځوروم. دوی څوک دي خو اما په هر حال متاسفه هم دوی په حال باندې کوم شانس نشته کوي. نو کاشکې دوی د دومره وخت په سفارتخانو باره کې یو شدید علاقه مندي درلودی، نور سفارتخانې هم لټول د مخکې غنه چې زه لاړه شم ورته د سفارتخانې ته سر دننه کړی وای، زمونږ هغه اقامتګاه ته سر دننه کړی وای، وضعیت یې کتلی وای، رابط یې کتلی وای، چې بیا دا دواړه حالات یې پرتله کړي وای او بیا به هغه دوی خپل نظریات لیکلي.
خو همدغه څه چې په رسنیو کې خپاره شوي طبعا په کاناډا کې د افغانستان له سفارت تیت شوي دي،
ضرور نه ده چې سفارت نه تیت شي او کتیته مشي. نو په هر حال نو معلومدار یو که څوک غواړي یو چل پر د چپ خلاف لیکنه وکړي هغه ضرورت نه لري چې سورس یا منبع موجود وي لري، ځکه چې نن سبا خو خلک دغه رواني جنگونه یا د یا بغل پر خپل یو شی جوړوي، یو توته اساسا یا موضوع وجود نه لري هغه ته لمن وهي هغه جوړوي، هغه په یو مشکل باندې مطرح کوي او دغه په منځ کې ځینې کسان هدف یا ټارګټ کوي. نو دا هغه څوک غواړي ستاسو خلاف باندې یو لیکنه وکړي شهادت مند یو چانه دستور اخلي، او زه نه پوهېږم چې ولې زه د یو تعداد حلقاتو تا د دوی په نظر زه یو تهدید واقع شویم او دوی څنګه غواړي چې مال دغه ځای نه ایسته کړي. نو مال لپاره ډېره جالبه ده.
یو بل مسله چې په روسیو کې موږ داسې خبرونه ترلاسه کړل چې د کاناډا هیواد هغه افغان ډیپلوماټان چې د افغانستان په سفارت کې کار کوي یا کاناډا ته ځي، دوی په کورنیو باندې بندیز ولګول شو چې دوی سره باید کورنۍ ونه اوسي. دلایل سو
پروس کال زمونږ یو برحاله ډیپلومات صاحب چې خپل میرمن او دوه ماشومان ته پناهندگی غوښته و، نو واقعا په دې باندې وزارت خارجه ډېر شدید عکس العمل وښوده او چې زه دوه ځله وزارت خارجه وغوښتلم چې ستاسو برحاله ډیپلومات داسې یو کار کړی ده او دا ولې داسې وشو او مشکلات دې کس څه دي چې دوی له اوسه مسؤلیت او امتیازات ډیپلوماتیک لري او د پناهندګۍ غواړي خپل ماشومان ته او خپله مېرمنې ته، که چېرې حکومت افغانستان له دې کس نه خپل هغه ډیپلوماتیک امتیازات او مسؤلیت اخلي نو په دې قضیه باندې بیا فکر وشي. غیر دغه نه خو موږ نشو کولای چې برحاله ډیپلومات دلته پیسې پناهنده قبول کړو. بیا دا موضوع موږ وزارت خارجه د افغانستان سره شریکه کړله او وزارت خارجه بیرته مکتوب لیږي چې دا کیس تاسو مخکې مه بیایي، ځکه دا شخص فعلاً ډیپلوماته مېرمن هم ډیپلوماتیک پاسپورت لري، خپل ټول مسؤلیت هم تیزه ډیپلوماتیک لري. په یو مسؤل مملکت کې دوی ژوند کوي، ژوند په خطر کې نه ده، تعدیل لاندې نه ده، دوی اجازه نه لري چې مثلا خپله قضیه مخکې بوزي. نو هغه متاسفانه چې ډېر منفي تاثیر وکړ او دولت کاناډا خپل تصمیم وګرځاو د افغانستان ډیپلوماتانو په وړاندې ویلې چې د بعد چې ډیپلوماتان راځي کوشش وکړي تاسې شرایط ورته مختلفه وضع کړي، او خصوصا هغه کس که مثلا هغه ته وعده ورکړي چې بیا روس له کاناډا نه بل چېرته مقرر کیږي په اروپایي ملکونو کې، ځکه چې هغه پوهېږي چې بیا کوم اروپایي مملکت کې فرصت کار لري، او یا داسې مثلا هغه ډیپلومات دلته رالیږي چې د یو بل مملکت د یو بل مملکت تبع هم وي تر څو په دلته پناهنده نه شي. دا متاسفانه چې دا یو منفي اغېزه درلودله، او په مخه دلیل باندې اوس زمونږ حکومت کاناډا هغه زمي کوشش کوي چې فقط یو څوک تنها راشي، که هغه میرمن وي خپل میړه او ماشومان رانونه کړی شي راولي، فامیل نه شي راوستلی، او که یو نارینه وي همدارنګه هغه فامیل نه شي راوستلی، چې دا یو ښه کار نه و چې وشي.
ستاسو په اړه همدغسې یوې دا موجوده وه په روسیو کې چې په کاناډا کې مو د سیاسي پناه غوښتنه کړې؟
بله، د غر چې څه کړې ده نو زه نه پوهېږم، خپل ځان بي اعتباره کړی. زه د په حال باندې تاسف کوم د هر څوک چې وي. اګه زه چیرې پناهنده شوی وای نو زه خو یو دوه هفته روسیې ته سفر لرم، بیرته هغه ته ځم کاناډا ته. نو یو کزلته پناهنده بیا کابل ته راتللم، نو زه خو بعد بیا خو نشم راتلل، ځکه چې ما بخپل ټول ډیپلوماتیک اسناد به ملته تویل کړی و چې زه اوس نو پناهندګي غواړم، نو زه بیا څنګه راغلم؟ نو دا خپل دی نمونه ده چې دی اتهامات څومره بی بنیاد دي.
زه فکر کوم يم دغه اتهامات یا تورونه چې په تاسو لیکول کې ګیل لاملونه څه کېدل شي،
دا له دوی د بد پختنه وشي چې دوی ولې د زما په تاک باندې د خپل منافع په خطر کې لیدل دي او زما په خلاف لیکنه کوي. زه خو دوسر شخصي هیڅ نه و خصومت دښمنی نه لرم، د دوی په حال باندې تاسف هم کوم. دا له دوی نه پختنه کوي چې ویل چې خپل ماشومان به ولې دلته پناهنده کړی، تاسو اوسم کولای شي زبر تاسو ته دوه ادارې په ګوته کوم چې چیرته زما یو زوی لور چلته په کابل کې د دواړه د کاناډا ویزم لري، لکن په کاناډا کې نه اوسي، ګټه تللی نه دي.
له تاسو وړاندې چلته کوم سرپرست د سفیر په توګه کار کوي ویل کېږي داسې چې هغه ملته سیاسي پناه اخیستې ده بیرته افغانستان ته نه دی راګرځېدلې، معلومات څه دي په دې برخه؟
مخکې سفیر نه و، سرپرست و، چې هغه خپل مستشار و. به سرپرست و دوه نیم کال لپاره، زه نه پوهېږم ځکه چې کله د ختم وظیفه شو په 2014 دسمبر کې، نو ما درې هفته مخکې مولده چې مالته. نو دا په دې معنی چې هلته اوسیږي، داسې اوسیږي په کوم حالت باندې اوسیږي زه نه پوهېږم. ما ولیده چې د یو ماشومان مالته په کاناډا کې ژوند کوي.
کېدلې شي نومې واخلي؟
نو مې نه غواړم چې واخلم، شه درس او پوسی سي مخکنه سرپرست وکړو، نو هغه خپل ماشومان هلته اوسیږي. کوم ځنه چې خبره فقط زمونږ سفیر صاحبان چې همیشه د بل مملکتو په نغیم دلوده پاسپورتونه هغوی برګشت کړی تر اوسه پورې چې کاناډا کې چې څوک مقرر شوی دی. زمونږ دوه جرمن قصله چې یو مجرد او یو مریمن ورغله د بیرته، او یو نارینه چې فامیل یې مالته ژوند کولو د خپل راغی هسپتال ته مقرر شوی دی. اخیرا زمونږ یو دریم سکرتال له وانکوور نه راغلی دی، او مرکز منګه دوه نور ډیپلوماټان له توان برګشت کړي، یعنی سرجن 15 نفر برګشت کړي دا، او سفیران خو استثناء ولدي حالت نه، باقی زمونږ سمه ډیپلوماټان چې تل متاسفانه چې برګشت نه کړي.
کرخیل صاحب، شاید دا ستونزه په نور اروپایي ملکونو کې موجوده وي، هغه افغان ډیپلوماټان چې شاید بیرته راوونه ګرځي، په ټوله کې د یوې سفیرې په توګه دغه کار د افغانستان اعتبار ته څومره زیان اړولی شي؟
کاملا دا یو درسته نه ده، د افغانستان اعتبار کمایي وي، او زما دغه دوستان چې زما په حق کې دومره کم مهري کې زما په خلاف لیکنه کوي، نو دوی باید دغه د افغانستان او د افغانستان ډیپلوماټان چې مثلا په کاناډا کې اوسېدلې دي او تقریبا بیرته نه دي راغلي، بهتره په دې باندې یو ریپورت خپور کړي بجای د په ما باندې یو اتهام لګولو. نو معلومدار د دوی کارکردګي یا د دوی پناهندګي غوښتل یا ځینې کسان یا ځینې قضایه هم لري چې اختلاس شوی دی، یا دولت د افغانستان یا حکومت افغانستان موږ ته همیشه مکاتب را لیږي چې فلان ډیپلومات مثلا ځینې اختلاس درلوده. په دغه مسایل کې معلومدار اوس موږ څه نشو کولای، دغه په وړاندې کولای شو موږ باید یو وکیل مدافع ونیسو یا د انټرپول له طریقه مثلا د دولت کاناډا نه غوښتنه وکړو، چې نوې پناهندګي غوښته اوس هغوی د پسلا تبع د کاناډا دي که به وجل تر اوسه په پروسه کې به وي. نو کېدای شو دغه دوستان چې ما باره کې دومره کم مهري کوي ولې په موږ باندې یو څېړنه نه کوله؟ ان ما زما باندې زما په اوږو باندې یو لوی بار دی، هغه غلط کارکردگیان و شوه ده یه منفی تصویر چه یو اکثریت متاسفانه چه پا کانادا که بریخه ده. نو بجای دیسی سی زما حالت در که زما مشکلات در که برخلاف ما تا مشکلات زیاده او غلط معلومات لخلق کسر شریکه وی دل پرسی دی کم شخصی ستونز زما پا موجودیت که التا بینی.
التا پا سفارت که دنن ویل که داسی چه اوش میره دیپلوماتان تا سر همکاری نکه ستونز جوده ای که ریختی های وی و امده غسی حالت موجود وی دلیلی سکی دلی.
خب ما مرتبه چه منگه پا مختلف وزارتخانو که مشکلات لرو منگه مثلا پا سفارتخانو قنسولگریان که مشکل لرو دا سفارت کانادا دا یا سفارت پا اتاوا که هم دی حالت نه استثنا نده مشکلات وجود لری شد پانوزم یو تعداد کسان دا ستونزول ریسی سنگه یو خزینه سفیری سر کار وکی په دې باندې په تاسف باندې چې نوزم ژبني مشکلات خیلی ډیر مهم دی ځینې اشخاصو لپاره کله کله تنظیمي تمایلات یا سیاسي افکار هم ډیر مهم دي نو تر څو پورې چې هغه پختګي ته ځینې انسانان رسیږي نو دغسې طوفانونه به په مختلفو سفارتخانو کې موجود وي تر څو پورې چې هغه درکړي چې ولاو څه هر څوک چې هر نوع سیاسي افکار لري هغوی شخصي خبره ده اما هدف باید په آخر کې یو وي چه لحر دریز نباید افغانستان تا کار بشه
دو روسی پختنی پا توگی کرو خیل سیب چه پا یوش میر سفارتونو که چه پا بحر که دی پا خصوصا پا روپایی ملکونو که دی زینی دیپلوماتان دا جب ستونزل دی آل تا پا کانادا که دا افغانستان سفارت چه موجود دی آل تا دا جب ستونزل سمر دی یعنی آغا دیپلوماتان چه دی پا زایی جب باندی دا کانادا پا میلی جب باندی سمر دیپلوماتان دی چه پویی که پا زنگلی دولتا سی
شبه همه یا سنزه ده او ظرفت کاری همه یا سنزه ده حتی پا محلی کارمندانو کم متاسفانه چه پا محلی کارمندانو کم دقیقا مثلا هست فرد بلالو سی دپلوماتان نلتا کار کبی محلی کارمندار سی وکره سی دپلوماتانو پا کارونو که غصر همکاری وکی پا سفارت خانو که یو تعداد کسان زیپوزه شوی لحر ادرس نچه بی اما کله چې یو څوک چې ظرفیت یا والتیادی و کار نلری کله چه اغا خوری نو بیاغا دسی نوی چیز ما ظرفیت کم ده زه کار نشم کړم بیرته چې ولا د سفیر خود دې قوم نه وزد فلان قوم نه نو هغه خپل هغه کم ظرفیتی یا خپل والتیا نه مترکوي چې څومره والتیا لري یا نه لري نو بیا دې قوم موضوع مترکوي نو بیا هغه رقم یو تعداد کسان چې خپل یو مریض افکار یا ذهنیتونه لري نو بیا د هغوی په اسانۍ باندې مطالب لیکي او ځینې رسنیو ته ورکوي او هغه ځینې رسنۍ بې د هغه نه چې دغه سفیر یا قنسول یا بل مربوطه ډیپلومات سره چک کړي یا هغه